شپې د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه. دا خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12-16 او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، کرزی، جلال آباد او اسداباد ښارونو کې د اف ام په 3.15 څپه خبرې شي. احمد شیبریم، السلام علیکم. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د ولسمشر کرزی په مشرۍ افغان پلاوی بن ته رسېدلی او د پاکستان پارلمان اعلان وکړ چې د افغانستان په اړه د بن په غونډه کې برخه نه اخلي. د خبرونې د نورو مطالبو تر درپېژندنې مخکې خبرونه لرو. معصوم میوند اوروي.
ولسمشر کرزی د جکپړي پلاوی په مشرۍ جرمني ته رسېدلی. د بشري حقونو مخکښ موسی د بن کانفرنس په درشل کې له نړیوالې ټولنې غوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه هېر نه کړي، او هغه ایراني ډیپلوماټان چې له لندن څخه وایستل شول تهران ته رسېدلي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی د وجکپړي پلاوی په مشرۍ پرون د جرمني بن ښار ته ورسېد. ښاغلی کرزی به د جرمني ته د خپل 15 ورځني سفر په لړ کې د بن د نړیوال کانفرنس تر پرانیستلو او ورته وینا کولو ترڅنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ګډو لاسته راوړنو، د سولې د بهیر، د نړۍ سره د ستراتیژیکو همکاریو او د افغانستان د ستونزو په اړه خبرې وکړي. د ارکمانۍ د خبر پاڼې له مخې ښاغلی کرزی به د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کې مون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کې دوه وستر ویلي او د نړۍ له یو شمېر نورو مشرانو سره چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي وګوري. افغان ولسمشر به د بن تر غونډې وروسته د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د رسمي سفر لپاره لندن ته ولاړ سي. د بشري حقونو یوې مخکښ موسسه د بن کانفرنس په درشل کې له نړیوالې ټولنې غوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه له پامه ونه غورځوي. د بخښنې نړیوال سازمان غړي حوریه مستقه ازادي راډیو ته وویل دوی اندېښنه لري چې د بن په غونډه کې به د پخلاینې په خبرو کې د افغان ښځو پر حقونو معامله وزي. حوریه پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د بشري حقونو سرغړونکو ته لوی دولتي چوکۍ ورکړي دي.
د رئیس جمهور معاونین دي، ډېر شمېر وزیران، والیان او قمندانان امنیه یا اردو چې دي، دا هغه اشخاص دي چې په پخوا کې د دوی لاس د خلکو په وینو کې ملوث دي او د بشري حقونو متخلفان دي.
د بن کانفرنس د دوشنبه په ورځ د شاوخوا شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او شاوخوا اتیا هیوادونو او نړیوالو موسسو د استازو په ګډون جوړیږي او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو او د سولې پر مسلې پکې خبرې کیږي. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر رابرټ بلیک وایي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ته د ترانزیټي لارو د ورکولو له درکه د روسیې او قرغزستان د همکاریو له اندازې خوښ دي. شاغلی بلیک قرغزستان ته د سفر پر مهال د ازادي راډیو قرغزي څنګ ته په بشکک کې وویل
مونږ د قرغزستان د ولسمشر اتمبایف د خبرې هرکلی کوو چې وایي هیواد یې له امریکا سره شوې پرېکړې ته درناوی کوي چې د 2014 کال تر پای امریکا د مناس له هوایي اډې د ترانزیتي لارې په توګه کار اخیستلی شي. هر کله چې ولسمشر اتمبایف او کاري ډلې وغواړي مونږ حاضر یو چې د اوسني مهلت تر پای ته رسېدو وروسته د دې پرېکړې په اړه خبرې وکړو.
د امریکا د بهرنی چارو مرستیال وزیر همداراز ول امریکا غواړي چې له روسیې سره له نږدې همکاري وکړي ځکه چې دا دوه هیوادونه په سیمه په تیر په افغانستان کې ګټي لري. د قرغزستان څخه مننه وکړه چې په افغانستان کې د ګډ هدف لپاره همکاري کوي. او له ننګرهار تازه خبر وایي د ننګرهار د مرافع څارنوالي رئیس حاجي عبدالقیوم نن سهار د چپرهار ولسوالۍ د سری کلا په سیمه کې د وسلوال برید څخه روغوتی. د ننګرهار د والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي درې ساعتونکي ژوبل سوي او په دې اړه څېړنې روانې دي. پر نوموړي د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او د کابل صرافان ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر اته 3 افغانۍ او 5 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 9 پوله، یو انګلیسي پوند 5 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ. دا و د افغانستان خبرونه د سیمې نړۍ د تر لږ ځنډ وروسته. هغه ایرانی ډیپلوماټان چې لندن څخه وېستل سول تهران ته رسیدلی دي. دغو ډیپلوماټانو ته د وتلو امر د هغه برید په ځواب کې ورکول سو چې په تهران کې د برتانیا پر سفارت سوی و. د ایران ایرنا خبري اژانس څرګندوي چې د دې سربیره حکومت د ډیپلوماټانو د هرکلي له مراسمو سره مخالفت ښوولی و. بیا هم نږدې یو نیم سل کسانو د مهرآباد په هوایي ډګر کې ډیپلوماټانو ته هرکلی وکړ. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک د چهارشنبې په ورځ ایراني ډیپلوماټانو ته امر وکړ چې په 48 ساعتونو کې له برتانیا ووځي. تر دې یوه ورځ مخکې په تهران کې د برتانیا سفارت په دې پسې وتړل سو چې مظاهره کوونکو برید پر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په سوریه کې د مظاهره کوونکو ځپل وغندل او له دې سره دغه هیواد تر بل هر وخت ډیر منځوي سو. هیلري کلنټن وویل امریکا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هڅو ملاتړ کوي چې د بشار الاسد رژیم تیری راپورته کړي څو په دې ډول له هغو کسانو سره حساب وسي چې له بشري حقوقو څخه یې سرغړونه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 23 کسیز شورا په جنیوا واکه هغه پریکړه لیک ته اوږدش موافقه رای ورکړي چې عربي ټولنې د امریکا متحده ایالاتو او اروپای ټولنې ملاتړ کړی دي. روسیې، چین او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څلور نور غړو پریکړه لیک ته منفي رای ورکړي دي. دا ازادي رادیو ده. د امریکا پوز وای چې د بغداد پرون د بغداد په لمن کې د ویکتوري کمپ په نوم یو لوی اډه د عراق حکومت ته وسپارل شو. د امریکا د پوز بیان د ګروال بریډ جانسن وویل چې د دې اډې د سپارلو رسمي پریکړه پرون سهار لاسلیک شو او اوس د عراق حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده. له دې کمپ له 2003 میلادي کال څخه چې د امریکایي ځواکونو د حملې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، د امریکا پوځ د مرکزي اډې په توګه کار اخیست. د اوکراین تر ټولو لوی جماعت پرون جمعه د دغه هیواد په مرکزي کف کې پرانستل شو. دا جماعت چې د مسجد الرحمن میږي پر جوړولو ولس کال کار شوی دی. د مسجد الرحمن کار په 1904 کال کې پیل شو او ټاکل شوی و چې تر 2009 میلادي کال پورې بشپړ شي. په دې جماعت کې تر زرو ډیر کسان پر یو وخت لمونځ کولای شي. د ازادي راډیو د اوکراین څانګې د راپور له مخې د اوکراین مفتي شیخ احمد تمیم خبر اعلان وویل د دې جماعت ته جوړېدو په کار کې د ځنډ علت د اوکراین په دولتي ادارو کې بیوروکراسي یا کاغذبازي و او ځینو قصدن غوښتل چې کار وځندېږي. د شیخ احمد تمیم په وینا په اوکراین کې تر 2 میلیون ډیر مسلمانان اوسي چې شاوخوا 6000 په کف شهر کې اوسيږي. او د روسیې او قرغزستان لوی مفتیانو پرون د قرغزستان په مرکز بشکک کې سره وکتل او په روسیې کې د قرغزي کډوالو د دینی مراسمو په اړه خبري وکړه. د قرغزي مفتي چوبک حاجی جلیل اوف د او د روسیې د مفتیانو د شورا رئیس راول ایندین د اسلامي مقرراتو پر اساس په روسیې کې د مسلمانو کوچیانو د روزنی او د غراز د مسلمانو د تدفین د مراسمو په باب خبري وکړه. ایندین د ولسواکۍ په لور د قرغزستان اوسنی حالت زلور ملاتړ وکړ. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبر نازادي راډیو د پات خبرونه کې احمد شبر له تاسو سره دی.
دا ساري راډیو ده. روان خبرونه کې مو د بوند غونډې په درشل کې د افغان ولسمشر او نورو چارواکو له خبرو اترو خبرو. د پاکستان پارلمان پریکړه وکړه چې د بوند په غونډه کې د اسلام آباد استازي ګډون ونه کړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د وسیړونکو نظر اخیسته.
پاکستان دا د ډېرو ستونزو سره مخ کیږي، مخامخ کیږي او عالمي ورولۍ د دوی په خلاف نور هم پالیسۍ ته شدت ورکوي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې د کندز ولایت په مدرسو تور پورې شوی چې زده کوونکي افراط او تشدد ته هڅوي، خو د دینی او روزنیزو مرکزونو چارواکي دا تورونه ردوي.
موږ ته معلومات راغلي چې په کندز کې زمونږ بعض استادان تبلیغات کوي د نظام پر ضد. موږ به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړو چې زمونږ په مدرسه کې یا زمونږ په دارالعلوم کې متشدد اسلام خپور کړي.
روختیا د شتمن شتمنی پروګرام کې د جنسي ناروغیو په اړه اوریدل شي. یو شمیر نور مطالب هم تر 11 بجو د ازادي راډیو لروانه خبرو. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د بن په کانفرنس کې د ګډون او د جرمني له چارواکو سره د خبرو لپاره بن ته رسیدلی. د دبن د کانفرنس په اړه پرون جرمني ته تر روانېدو مخکې د ولسي جرګې د اصلاح غوښتونکو له ټولنې سره په کابل کې کتنه وکړه او ویویل دبن د کانفرنس تر ټولو لوی هدف دا دی چې نړیواله ټولنه له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر حامد کرزي هم داراز وویل چې دی به د بن په کنفرانس کې د افغانستان او نړیوالې ټولنې د ګډو لاسته راوړنو د سولې د بهیر له نړۍ سره د ستراتیژیکو همکاریو او دغه راز د هغو ستونزو په اړه چې افغانستان ورسره د امنیت د نشتوالي د اقتصادي بنیادونو د بیا رغاونې ته د نه پاملرنې او موازي جوړښتونو په برخه کې مخامخ ته خبرې وکړي. جرمني ته د ولسمشر کرزي د سفر په اړه عصمت سارمن رپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي پرون د افغانستان د راتلونکي په باب د بن تر کنفرانس درې ورځې مخکې جرمني ته ورسېد. د بن په هوایي ډګر کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیډو ویستر ویلې د ولسمشر کرزي هرکلی وکړ او وروسته یې له افغانستان سره د جرمني د مرستو او د بن د کنفرانس په اړه ورسره خبرې وکړې. کرزي بن ته له رسېدو سره سم د افغانستان په بیا رغونه کې د جرمني د مرستو مننه وکړه.
It's indeed a thrilling moment for me to be here in Germany.
دا زما لپاره د خوشحالۍ ورشتونې شیبه ده چې یو ځل بیا په جرمني کې يم. په تیر بیا چې په بن کې د پیټرزبورګ د کانفرنس لسمه کالی زده. جرمني د افغانستان یو حقيقي او ټینګ دوستي او تل زموږ ملګری پاتې شوی، خصوصا په تیر لسو کلونو کې جرمني له افغانستان سره د مرستو په لومړی کرښه کې وو او د افغانستان سیمه او د ورها خوا هیوادونو د شیګنې لپاره قربانۍ ته تیار ولاړ دی. د راتلونکي دوشنبه په کانفرنس کې د جرمني په کوربه توپ او د افغان ولسمشر په مشرۍ جوړی شي د نړۍ د څه باندې اتیا هیوادونو او 1400 نړیوالو مؤسسو استازي او چارواکي ګډون کوي. دا کانفرنس د پخواني لویدیز جرمني د پارلمان په ودانۍ کې جوړی شي. د بن کانفرنس ته چې نړیواله ټولنه ورته زیاتې هیلې لري وروسته له هغه توقع کم شو چې پاکستان په کې لګډون کولو ډډه وکړه. ویل کیږي چې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو مشان د پاکستان په خبره کې اوسیا او پاکستان پر زیات اغیز لري. کرزی به د دې سفر په لړ کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي بان کی مون او د نړۍ له یو شمېر نورو جګپورو چارواکو سره چې په دې کانفرنس کې ګډون کوي کتنې او خبري وکړي. حامد کرزی به د دوشنبه په ورځ برلین ښار ته لاړ شي او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر کریستین ولف سره به وګوري او د جرمني له صدر اعظم سره به په یو ګډه خبري غونډه کې هم برخه واخلي. د افغانستان ولسمشر به د بوند نړیوال کانفرنس له پایته رسیدو او د جرمني له چارواکو سره لکتنو وروسته د یو دولتي پلاوی په مشه د رسمي سفر لپاره لندن ته لاړ شي. حامد کرزی به لندن ته په خپل سفر کې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کامرون او د هغه هیواد د ولیعهد شاهزاده چارلز سره پر کتنو سربیره د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اوږدمهاله همکاري او موافقه لاسلیک کړي. د غرس حامد کرزی به د اقتصاد او سیاسي علومو په هنتون کې محصلانو او د فکری بنسټونو محققینو ته وینا وکړي. د افغانستان له ولسمشر سره جرمني ته په دې سفر کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی، د مشانو جرګې رئیس فضل حاجی مسلم یار او د کابینه یو شمېر غړي ملګری دي.
د افغانستان د ولسمشر په مشرۍ افغان پلاوی د بن په غونډه کې د ګډون لپاره جرمني ته رسیدلی دی. بل لور ته د پاکستان د پارلمان د ملي امنیت کمیټې د بن په کانفرنس کې د دې هیواد د نه ګډون پریکړه تصویب کړه. دغه کمیټې چې تیر ماښام د سناتور رضا ربانی په مشرۍ په اسلام آباد کې تر دریو ساعتو پورې د بندو دروازو تر شا غونډه درلوده، په مومندو قبایلي سیمه کې د ناټو د تیر شپې د هوایي برید په عکس العمل کې دغه ګام پورته کړ. په دې برید کې د پاکستان څلرویشت پوځیان ووژل شول. د پاکستان د اطلاعاتو فدرالي وزیر او د حکومت ویاند فردوس عاشق اعوان تر دې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په دې کمیټه کې د بیلابیلو سیاسي ډلو د استازو ترڅنګ سریعظم یوسف رضا ګیلانی او د پوځ عالي رتبه جنرالانو هم ګډون درلود. نوموړي وویل سریعظم ګیلانی د بهرنیو چارو وزیر او د پوځ عالي رتبه مقاماتو د کمیټې غړیو ته خپل معلومات او د امریکایي او افغاني مقاماتو په ګډون له نړیوالو سره د خپل اړیکو او خبرو اترو رپورټ وړاندې کړ. نوموړی د اړوندو پوځي مقاماتو په وینا وویل چې د پاکستان په سرحدي پوسټه دا برید ساهو نه بلکې پولوی لاس شوی، ځکه نو دې کمیټې پریکړه وکړه چې پاکستان به د دوشنبه په ورځ د بن په کانفرنس کې ګډون نه کوي. په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار په دې باب له ملتپال سیاستوال او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له ایالتي مشر مختار خان یوسفزي سره مرکه کړې او په پیل کې د دې پریکړې په باب د هغه نظر پوښتلی. نوموړي په ځواب کې وویل
دا ډېر مهم کانفرنس دی. ټول جهان په دې کې شرکت کوي. د افغانستان په راتلونکي کې، د نړۍ خطې په راتلونکي کې، د نړۍ په راتلونکي کې به په دې باندې ډېرې مهمې فیصلې کېږي. تر هغه باره کې نو پاکستان په کار ده چې دا ناپوهي نه کړی، دوی په دې کې برخه اخیستې. هلته مثال چې د پاکستان کوم دغه شکایات یا ګریونسز وو، هغه به په سمه طریقه باندې، په مثبت طریقه باندې
ځینې په دې باور دي چې د افغانستان او هند ترمنځ وروستیو پوځي او نورو لوزنامو پاکستان په غوسه کړی. ځینې نور بیا داسې نظر لري چې پاکستان له دې ویره لري چې په دې غونډه کې به د نړیوالو له سخت فشار سره مخ شي، ځکه چې د امریکا په ګډون ډېری هیوادونه د ترهګرۍ ضد جګړه کې د اسلام آباد پالیسي دوه مخي ګڼي. ستاسو خپل نظر په دې باب څه دی؟
اغلی انڈیا سره هم تعلق ساتي، پاکستان سره هم ساتي، امریکا سره هم ساتي، ایران سره هم ساتي. یعنی دا معلومه خبره ده چې دا خو د امریکا او ایران تعلقات انتهایی متشنج دي. افغانستان ته کې بیلن ساتل دي، د پاکستان او د هندستان تعلقات چې دا همیشه نه پاکستان ته یو قسم تختل ولیمو ویلې دي، دشمن ته ویلې دي. له دې ټولو سره افغانستان ټول عمر ښه تعلق ساتل دي، او د پاکستان سره ډېر ښه تعلق ساتل دي. دا خو د افغانستان اندرونی معاملې ده، هم سره هم تعلق ساتي، پاکستان سره به هم ساتي، امریکا سره به هم ساتي، ایران سره به هم ساتي، چین سره به ساتي، روس سره به ساتي. دا خو د افغانستان په کورونو چارو کې یو قسم ته مداخلت دی، او دا د دنیا یو کمزور امن کوم چاتر شي وکولی. او دا بله خبره چې کوم دی، نو دا اړخ لګوي، هغه به په دې لګوي چې پاکستان تر اوسه پورې دنیا ته کوم وعدې ورکړي دي، یا دنیا ته وضاحت نه ورکړي دي چې موږ د ترهګرۍ په خلاف له دنیا سره ولاړ یو. متاسفانه داسې نه ده، پاکستان کې ځینې حلقې د ترهګرو په شا باندې تر اوسه پورې ولاړې دي، او هغه د ترهګرو ملاتړ کوي. نو زما خپل غالب ګمان دا دی چې دغه کار ته دوی مخامخ کېدی نه شي، او د دین په وجه باندې دا کنټرولس ایوایډ کړو.
د پاکستان لپاره به د دې کار زیانونه څه وي، ځکه چې دوی د ټولې نړۍ پر ضد ګام پورته کړ؟
ډېره معلومه خبره ده چې پاکستان دا وخت اندرونی طور هم په ډېر یو سختو بورانونو او فشارونو سره مخ دی، اقتصادي طور، سیاسي طور، انتظامي طور، اداراتي طور. په دې کې ډېر لوی چې کوم دی تاسې د تضاداتو ډېر واضح او اشاره ښکارېږي. بیا دا ملک چې کوم دی د رقوامي طور هم بېخي نیک یوازې آیسولیټډ دی، او په دې فیصله کې دی نور هم داسې آیسولیشن ته، او په دې معنا د نورې دنیا له تجرید طرف ته دی لاړ شو. پاکستان اقتصاد کتن د دې دغل شي کېدی چې هر دا دې د بین الاقوامي کومکونو نه بغیر پاکستان په خپلو پښو ودرېږي. او بیا داسې دغه کې چې یو داسې حساسه مسله باندې چې په هغې باندې ټوله دنیا نن یو خواته ده، ګوره تر روس نه واله تر امریکې پورې، ایران نه واخله بیا تر چین پورې، ټوله دنیا په دې باندې متفقه ده چې ترهګري او ناروا انسان ضد عمل دی، باید دا ختم شي. او په پاکستان کې دا خلک شته چې هغه دا ترهګر چې کوم دی وزلي دي، او دا یو قسم ته د ریاستي پالیسۍ په طور باندې دوی مخکې بوځي، نو یقینا پاکستان ته به دا ډېر لوی تاوان ورکوي. نو یقینا پاکستان دا د ډېرو ستونزو سره دغه کېږي، مخامخ کېږي، او عالمي ورورولي به د دوی په خلاف نور هم پالیسۍ ته به شدت ورکوي.
آیا د پاکستان نه ګډون به د کنفرانس پر نتایجو او په سیمه کې پر ترهګرۍ باندې څه اثر ولري شي؟
چونکی پاکستان یو اهم طریق دی په دې کې، دا وخت ته تا سوچو کې یو طرف ته پاکستان دی، بل خوا ته ټوله دنیا ده. او دا پاکستان حکمرانان دا خبره کوي هم چې د پاکستان د موجودګۍ او شرکت او تعاون نه بغیر افغانستان کې امن نشي راتلی. دا خبره څه معنی ورکوي؟ دا خبره دا معنی ورکوي چې هغه قوتونه چې افغانستان کې سبوتاج کوي هغه د پاکستان د خوا ملاتړ کېږي. نو د کانفرنس کې په نه ګډون کې به دغه شک او شبې او یا دا به نور هم سیوا به شي، د پاکستان یعنی په ضد به د خلکو فکرونه راوپارېږي.
په خیبر پښتونخوا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر مختار خان یوسفزي وویل د بن په غونډه کې د پاکستان نه ګډون به دغه هیواد په نړۍ کې نور هم منځوي کړي. د افغانستان په اړه د بن په غونډه کې د پاکستان د نه ګډون مسله کابل رسپانو هم نن څېړلې ده. دغه رسپانو ته حمید محمد کتنه کوي.
سرنوشت نن دلته رسپانه د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دا ټینګار راخسته چې امریکا باید پاکستان اړ کړي چې د بن په غونډه کې ګډون وکړي. رسپانه لیکي چې خلیلزاد د افغانستان د موجوده ستونزو د هواري لپاره سیمه ایز او نړیواله حل لار ضروري بولي چې د پوینه د پاکستان رول پکې خورا مهم دی. پاکستان د بند په ناسته کې دنه ګډون پریکړه روسله هغه وکړه چې د ناټو په یوه هوایي حمله کې لشلو زیات پاکستانی پوځیان ووژل شو. خو د ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکلی چې ناټو د حمله د پاکستان له اجازې وروسته کړې. ورځپاڼه په دې برخه کې د ناټو د تحقیقاتو په حواله لیکلی چې د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیز سرحدي کمیسیون کې پاکستانی استازو ویلو چې په دې پوستو کې پاکستانی سرتیری نشته. ملي ارمان عدالت ورځپاڼه لیکلی چې په دې مسلې باید غور وشي چې پاکستان د ناټو د حملې په اعتراض کې د بنغونډه تحریم کړی او که هسې دا مسلې پلمه ګرځولې او نور اهداف لري. ورځپاڼه لیکي چې که پاکستان په دې غونډه کې ګډون کړی وای نو د هغو هیوادونو لخوا به تر زیاتو پوښتنو لاندې راغلی وای چې د تروریزم د ریښو له منځه وړل غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان نه ګډون په اصل کې له ترهګرو څخه د دغه هیواد د پوځ د ملاتړ د دوام لپاره یوه پلمه ده او افغان دولت ته پکار ده چې د بند غونډې ګډونوال وهڅوي چې په پاکستان فشارونه زیات کړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې بیا لیکلی چې پاکستان د ناټو له حملې وروسته له افغانستان سره په پوله خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د ناټو د هرې حملې په وړاندې په ټول ځواک ځواب ورکړي. خدمتګار عدالت ورځپاڼې لیکلی چې د بن په ناسته کې د پاکستان او طالبانو نه ګډون د بن اجنډا زیانمنه کړې او اوس یوازینی امکان چې د ورځپاڼې په وینا د غونډې ګډونوالو ته پاتې هغه د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ په اړیکو یو اړخیزې خبرې دي. ورځپاڼې دا هم لیکلی چې په دې غونډه کې د پاکستان او طالبانو نه ګډون سربیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو نه لاسلیک کېدل هغه څه دي چې افغانستان به د نامعلوم برخلیک په لور بوزي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې مسلې بحث کړی چې آیا د بند دویمه ناسته به د لومړۍ هغې نیمګړتیاوې پوره کړي او که کوي نو کمې نیمګړتیاوې. ورځپاڼې لیکلی چې د بند د لومړۍ غونډې ځینې پریکړې داسې وای چې په افغانستان کې نوې ستونزې وضع کولې، خو دا چې په دې ناسته کې به د دې ستونزو د هواري لپاره څه وشي وسله نه ده څرګنده.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو
په دې وروستیو کې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو چارواکو داسې هلې ځلې پیل کړې چې یو ځلې بیا په افغانستان او سیمه کې د ورېښمو زړه او تاریخي لار بیرته راژوندۍ کړي. په افغانستان او سیمه کې د ثبات راوستلو او اقتصادي ودې لپاره د دې لارې جوړېدو ته د اهمیت په سترګه کتل کېږي. د دې لارې د بیرته فعالېدو لپاره په افغانستان کې څومره امکانات شته او ستونزې څه دي؟ په کابل کې زموږ همکار احمد زبیر ژمن په یو تفصیلي راپورټ کې دې مسلې ته کتنه کړې.
افغان او امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې په دې تکل کې شوي چې د سیمې د اتصال د کړې په توګه په افغانستان کې د ورېښمو زړه لاره بیرته راژوندۍ کړي او په دې توګه په سیمه کې نوي اقتصادي پرمختګ ته لاره هواره کړي. د ورېښمو د نوې لارې جوړول په دې وروستیو کې د افغانستان او سیمې په اړه په جوړو شویو تقریبا هرې غونډه کې هم د اجنډا یو موضوع پاتې شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل د دې غونډو د پډاګه شوې چې د سیمې له هیوادونو سره په دې اړه لیوالتیا موجوده ده.
تر هغه ځایه چې موږ د سیمې د هیوادونو سره دا موضوع مطرح کړی ده ډېره لخمندي موجوده ده د ټولو هیوادونو د خوانه، او موږ هیله من یو چې په راتلونکو میاشتو کې په راتلونکو کلونو کې وکولای شو قرار قرار دغه طرحه چې د سیمې د اقتصادي پرمختګ لپاره زموږ په باور باندې یو اساسي شرط ده د عمل په ډګر کې قرار قرار پلی کړو. البته دا هم د افغانستان دولت د خوانه او هم د سیمې د هیوادونو د خوانه ډېر زیات کار ته ضرورت لري.
تاریخ پوهان وایي چې د ورېښمو لار شاوخوا 2500 کال مخکې په سیمه او نړۍ کې د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار وه. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او تاریخ پوه حبیب الله رفیع وایي د ورېښمو لار له هند د افغانستان له لارې چین ته غځېدلې وه او تر اروپا هم رسېدلې وه.
دا لار له هند نه راتلله د جلال آباد په لاره په ورېښمین تنګي چې همدا اوس هم د دې نامه په اساس ورته ورېښمین تنګی وایي په دې لاره راتلله کابل ته را رسېدله، او بیا له کابل نه د بلخ ته تلله، او له بلخ نه یو شاخه یې د چین په لور تلله، او یوه بله برخه یې بله لاره یې بیا د هرات لور ته او غرب ته تېرېدله. نو په دې اساس دا یوه لویه تجارتي لاره وه چې کاروانونه په پکې تلل.
هغه وویل د ورېښمو په لار له هند نه خوراکي او تزئیني توکي چین ته تلل، او له چین به ورېښم پرې انتقالېدل. خو ښاغلی رفیع زیاتوي د هغه وخت ټوله سوداګري په همدې لاره کېدله. ښاغلی رفیع وایي اوس داسې نه ده چې د ورېښمو زړې لارې ګذرې دې بېرته ورغول شي، بلکې له دې اصطلاح نه په سیمه کې د ترانزیت او سوداګرۍ د لویو پروژو لپاره په سمبولیکه توګه ګټه اخیستل کېږي.
او اوس چې امریکایان غواړي دا یو سمبولیک نوم دی، ځکه چې د ورېښمو کومه لار چې تیره وه هغه په حقوق شکل بیرته نه حیا کیږي، لیکن دا په سمبولیک ډول داسې ویل داسې تعبیریږي چې یو ځل بیا باید د دې سیمې هیوادونه په تجارت سره وتړل شي، یو د بل لپاره مواد ولیږي او یو له بل سره د تجارت له لارې ګټې ترلاسه کړي او دا منطقه بیرته د امنیت خواته ولاړه شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدی وایي چې د ورېښمو د لارې له جوړولو نه هدف دا دی چې د وچې له لارې ختیز او لوېدیځ سره وتړل شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دې لارې د بیا راژوندي کولو لپاره د سړکونو او د اورګاډي د پټلیو پراخې شبکې د سیمې په هیوادونو کې موجودې دي، خو افغانستان ترې بې برخې دی.
د نورو ممالکو کې اکثرا دغه مواصلاتي لارې جوړې شوې دي. افغانستان یو قسمت داسې دغه حلقې نه ده تړلې. مثلا په اسیا مرکزي کې هغه ستا ده، د اوسپنې لارې ستا ده، نه افغانستان ته سره نشته تده کېږي. اسیا جنوبي کې ستا ده، ایران خواته ستا ده. زموږ منظور دا دی چې دغه لارې سره وتړو. افغانستان کې هم باید دغه سرمایه ګذاري وشي، هم سرک جوړ شي، هم د اوسپنې لارې جوړ شي. دغه موږ کولای شو مال په سرعت سره د یو جنبر جاتس دغه ورته ورکو انتقال ورکو. خدا څومره عملي ده؟ ما پخله ډیر عملي.
احدی وویل په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د بیا راژوندي کولو لپاره لا تر اوسه مشخص پلان نه دی موجود، خو بیلابیلې طرحې شته دي. هغه وویل یوه طرحه ده چې په افغانستان کې دننه به د اورګاډي د پټلۍ یوه شبکه جوړیږي چې د هیواد له شمالي ولایتونو څخه به هرات، کندهار او بیا کابل ته تیریږي او له پاکستان، ایران او منځنۍ اسیا سره به هم نښلي. ښاغلی احدی وویل افغان دولت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې شبکې په جوړېدو کې ورسره مرسته وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د ورېښمو د نوې لارې جوړېدل په ځانګړې توګه د افغانستان د قانونو د صادراتو لپاره ډېر مهم باله. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات به د دې لارې د جوړېدو په مخ کې څومره خنډ وي، ښاغلی احدی وویل په دې اړه څه نه شو ویلی، خو دا طرحه اقتصادي معقولیت لري. خو د افغانستان او پاکستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ موجودې سیاسي ستونزې د یو شمېر افغان کتونکو په باور د دې پروژې د پلي کېدو په مخ کې یو ستر خنډ دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس محمد قربان حق جو
چالش دیگه که سر راه زی است کشیدگی
های دی وای بل ستونزه چې په مخ کې شته ده د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي کشالی دي. تاسو د منځنۍ اسیا د هیوادونو په وضعیت خو پوهیږئ چې د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ د نوې موافقې په عملی کېدو کې څومره ستونزې موجود دي. لدې د سرګندۍ چې د سیمې د هیوادونو په سیاستوالو او واکمنانو کې تر اوسه پورې هغه سیاسي شعور او پوهه نه درغلی چې خپل موقت سیاسي ګټې د سیمې د لویو اقتصادي اهدافو لپاره قربانی کړي.
کشورها نامده
هغه په افغانستان کې نامنی او د ورېښمو د لارې د بیا رغونې لپاره افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو د مرستې اړتیا نورې لویې ستونزې وبللې. د افغانستان د ترانسپورټ او هوایي چلند پخوانی وزیر حمیدالله قادری هم د افغانستان په روانو شرایطو کې د ورېښمو د لارې د بیرته راژوندي کول یو ستونزمن کار بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل افغانستان دا مهال د ترانزیت او ترانسپورټ لپاره عادي لارې سمې نه لري.
د موږ ګور چې نه د موږ د اوسپنې لارې جوړ کړلې، نه مو دا نور سړکان صحیح دي او نه د لویو لارو امنیت موږ لرو. په داسې حالت کې به ډېر مشکل کار وي چې افغانستان وکولی شي د ورېښمو د لارې څخه ګټه واخلي. یوه خبره چې زه غواړم اضافه یې کړم هغه دا ده چې متاسفانه افغانستان په دې لسو کالو کې سربېره په ډېرو سیمه ییزو نړیوالو کنفرانسونو بیا هم نه دی توانېدلی چې یو اقتصادي پالیسي ولري چې په هغه کې د افغانستان د ترانزیت پالیسی هم روشانه وي، د ترانسپورت پالیسی روشانه وي.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ورېښمو د نوې لارې لپاره په افغانستان کې له مخکې یو څه کارونه شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې یو شمېر موجودې پروژې چې کار پرې روان دی هم د ورېښمو د نوې لارې په طرحه کې شامل دي.
په افغانستان کې د اورګاډي شبکې جوړیږي، کار پرې روان ده، د بیلابیلو هیوادونو سره سړکونه جوړیږي او دغه ټول د ورېښمو د نوې لارې په طرحه کې شامل دي. د دې پرسان کې موږ د افغانستان دولت دیتا هوډمن ده چې هغه لازم قانوني اصلاحات هم دنه په افغانستان کې رامنځته شي چې موږ وکولای شو دغه په اساس باندې دغه د ورېښمو د نوې لارې طرحه د سیمې د هیوادونو سره او د نړیوالو بلخمند هیوادونو او خصوصي سکتور سره په ګډه باندې تطبیق کړو.
خاغلی موسازی د افغانستان لاره هند او پاکستان ته د ترکمنستان د غازو د نلیک د تیریدو پروژه چې لمخ کې لاسلیک شوی هم د ورېښمو د لارې د طرحې یو برخه وبلله. نوموړي همداراز له منځنۍ اسیا نه افغانستان ته د برېښنا د واردولو موجوده پروژه په ګوته کړه چې په راتلونکي کې ښایي پاکستان ته هم وغځول شي. په افغانستان او سیمه کې د ورېښمو د نوې لارې د بیرته راژوندی کولو خبرې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی د 2014 کال تر پایه نړیوال ځواکونه له افغانستان نه ووځي. د امریکا متحده ایالات په دې هیلې د دې پروژې نه ملاتړ کوي چې له 2014 کال نه وروسته به د افغانستان او سیمې په امنیت او اقتصادي وده کې مرسته وکړي. خو له 2014 کال نه وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت او له دې هیواد سره د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو سیاسي او اقتصادي اړیکې بیا هم هغه څه دي چې د دې پروژې په پلي کېدو او یا هم نه پلي کېدو کې به ټاکونکی رول ولري.
لس نیمې بجې شوې. د لنډو خبرونو وخت دی. معصوم میوند اوروي.
افغان ولسمشر حامد کرزی د ویجک پړي پلاوی په مشرۍ پرون جرمني ته د بن کانفرنس لپاره ورسید. دغه کانفرنس د دوشنبه په ورځ جوړیږي چې د شاوخوا شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د بشري حقوقو یوې مخکښې موسسې د بن کانفرنس په درشل کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیر بیا د ښځو حقونه هیر نه کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور نیول شوي. هغه ایراني ډیپلوماټان چې له لندن څخه وشړل شول تهران ته رسیدلي. دغه ډیپلوماټانو ته د وتلو امر د هغه برید په ځواب کې ورکول شو چې په تهران کې د برتانیا پر سفارت شوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په سوریه کې د مظاهره کوونکو ځپل وغندل او له دې سره دغه هیواد تر بل هر وخت ډیر منځوي سو. او د امریکا پوځ وایي چې پرون یې د بغداد په لمن کې د ویکټری کمپ نوم یو اډه د عراق حکومت ته وسپارله.
د کندوز ولایت د دینی مدرسو ځینې زده کوونکي وایي په دې مدرسو کې داسې استادان شته چې تروریستي اعمالو، تاوتریخوالي او د بهرنیو پر ضد ځان وژونکو بریدونو ته دوی هڅوي. د ولسي جرګې ځینې غړي د کندوز ولایت په دینی مدرسو او په تیره په ښځینه دینی مدرسو کې دا ستونزه تاییدوي. د پوهنې وزارت څه وایي؟ له کابله په دې اړه تفصیلي رپورټ خان محمد اسین چمتو کړی دی.
دینی مدرسې د اسلامي زده کړو او یو تربل د سولې پخلاینې او رورګلوي د رامسته کولو تر ټولو غوره ځایونه ګڼل شوی دي. خو ځینې راپورونه وایي چې په ځینو مدرسو کې د دینی زده کړو پر ځای محصلان جنگ جګړې، تروریستي اعمالو او تاوتریخوالي ته هڅول کیږي. کندوز د افغانستان هغه ولایت دی چې ویل کیږي په ځینو خزینه مدرسو کې یو شمېر محصلانو هڅې پیل کړي دي چې د نورو محصلانو ذهنونه د حکومت موجوده حالاتو او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې ګډوډ او تاوتریخوالي ته وپاروي. دا چې د کندوز ولایت په خزینه مدرسو کې محصلانو ته څه ویل کیږي، د دې ولایت د یوې دینی مدرسې محصل شورا او د یو بل ښوونځي زده کوونکي تمنا آزادي راډیو ته د دوی د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
بیشتر تبلیغ راجع به فرهنگای بیگانه تاکید
تبلیغ ورته زیات کیږي. د پردي فرهنګ او پتیره د امریکایانو پر ضد ورته وای تاسو ته د احساس او د جرأت تر کو چې هیواد مولې پردیو پاک کړی په ځان وژن کې برید ویاړي او وای چې دا په دین کې حق دی.
شورا او تمنا وای کوم استادان چې په دې مدرسو کې په تدریس بوخت دي ټول په پاکستان کې دینی زده کړې کړي دي. راپورونه وایي وس مهال د کندوز ولایت په دینی مدرسو کې له وسو څخه تر و نیم سو پورې ښځې او نجونې دینی زده کړې کوي. دغو مدرسو ته تګ د نړیوالو ځواکونو ضد تبلیغاتو ته غوږ نیول او هر یو ځان وژونکي برید ته هڅول کېدل د مدرسې په محصلانو څومره اغیزه کولی شي شورا او تمنا یې په حق لوایي.
زمانی که یک ما با اونجا تدریس میشه از طرف استادش کاملا از زندگی ناامید میشی. یکی از دوستای ما
کله چی ورته د استادانو لخوا یو مش تدریس کیږي په بشپړ توګه لژوند نه امیدی کیږي. زما یو ملګری ده چې ډیر غیظ پرې کړی او وای چې کمیډه می اجازه راکړي زه ځان وژن کې برید کوم. د کورنۍ لټول غړیو حتی خپل اولادونو سره اړیکې شلولي او تل ژاړي. سربیره پر دې زموږ د کورنۍ یو غړی چې نارینه دی وای که د دې کار ځای راته معلوم شي نو ځان وژن کې برید به وکړم.
آزادی راډیو ډیر هڅه وکړه چې د دې مدرسو لزینو نارینه محصلانو او یاد دوی له کورنۍ سره خبرې وشي خو دې هڅو نتیجه ورنکړه. راپورونه دا هم وایي چې د دې مدرسو ځینې استادان محصلانو ته سپارښتنې کوي چې دې مدرسو ته د ښځو او نجونو په جذبولو کې هڅې تیزې کړي. مسئله مو په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت له استازو سره شریکه کړه. اکثرو یې پر موضوع بې خبري وښوده، خو یوازې شکریه پایکان وویل چې یو شمیر ځوانانو ورته ویلي چې د دې ولایت په ځینو ښځینه مدرسو کې محصلان تبلیغ او ځانوژونکو بریدونو ته هڅول کېږي.
تلفن های متواتر و مکرر بر ما از کندوز از طرف جوانا بر من بیان کیلومتر مدرسه
ما تا لکندوز خط ځوانانو مسلسل تلفن نارازی چې په مدرسو کې نه یوازې الکان بلکې نجونې هم جذبوي چې د دولت او بهرنۍ ځواکونو پر ضد تبلیغات وکړي. د دوی ذهنونه خراب کړي دي. له دې څخه دا اندېښنه راپیدا کیږي چې خدای مکړه ځوانان ځان وژون کې نشي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د دینی تعلیمات مرستیال ډاکټر شفیق سمیم له آزادی رادیو سره په خبرو کې د کندوز ولایت په دینی مدرسو کې د ستونزو رد نه کړه، خو ویل چې ممکن دا یو فردي ذهنیت وي نه د ټولو. د وویل
مونږ په خپلو مدرسو کې په دارالعلومونو کې هیڅ چا ته دا اجازه نه ورکوو چې هغه اول یعنی حتی په دین کې چې هغوی کوم تشنجات پیدا کړي او دینی مسایلو کې هغوی متشدد مونږ ته ثابت شي مونږ هغه استاد هېڅکله زغملی نه شو. دا که په کندوز کې که په بل ولایت کې، په تېر کال هم همدې باره کې مونږ ته معلومات راغلي وو چې په کندوز کې زمونږ بعضې استادان او بعضې مدارس تبلیغات کوي د نظام پر ضد. مونږ به هېڅکله چا ته اجازه ور نه کړو چې زمونږ په مدرسه کې یا زمونږ په دارالعلوم کې متشدد اسلام خپور کړي، یعنی هغه خلک تشدد ته راوبلي او یا هم د نظام په اړه یا زمونږ د خلکو او د عنعنانو په مقابل کې هغوی تبلیغاتو کې.
د وویل اوس مهال په ټول هیواد کې 800 رسمي دینی مدرسې فعالې دي چې شاوخوا 1,00,000 نارینه او ښځینه محصلان پکې په دینی زده کړو بوخت دي. ټول د پوهنې د وزارت لخوا څارل کیږي او هیڅ یو استاد یا محصل ته به اجازه ور نکړي چې محصلانو ته د خلکو او حکومت پر ضد تبلیغ وکړي. افغان امنیتي ځواکونه ډېر ځله انتقاد کوي چې د دوی او بهرنۍ ځواکونو پر ضد بریدونو، ځانوژونکو حملو او داسې نورو تروریستي فعالیتونو کې هغه کسان شامل دي چې د ګاونډیو هیوادونو په مدرسو کې روزل شوي وي. افغان ځواکونه وایي د هیواد له پولو اخوا مدرسو کې زده کوونکو ته د دیني زده کړو پر ځای د افغان حکومت او بهرنۍ ځواکونو پر ضد تبلیغات کیږي. له هغې وروسته په ورانکارو وسلو او موادو سنبال او د هیواد پر پولو راړول کیږي. تیر کال د خوست په ولایت کې یوې ښځې ځان وژونکې برید ترسره کړی و. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي چې افغانانو ته په هیواد کې دننه د دیني زده کړو زمینې برابرې کړي ترڅو افغانان د دې زده کړو لپاره بهرنۍ هیوادونو ته اړ نه شي.
له هندوستان خوست راستنه شوي مهاجر هندوان او سیکان شکایت کوي او وایي چې لا هم د دوی ځمکې او جایدادونه د زورواکو په ولکه کې دي. دوی له محلي چارواکو هیله کوي چې د خپلو غصب شویو شتمنیو د بیرته ورسپارلو په برخه کې هڅې وکړي. بلخوا د خوست والي وایي چې دوی جدي هڅې پیل کړي ترڅو د هندوانو د ځمکو لانجه ژر تر ژره هواره شي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د هندوانو او سیکانو استازي چې تازه د هندوستان له هیواد څخه راستنه شوي د محلي چارواکو څخه د خپلو غصب شویو ځمکو او جایدادونو د بیرته ورسپارلو غوښتنه کوي. دوی ازادۍ رادیو ته وویل د محلي چارواکو د ټینګو ژمنو سره سره لا هم زورواکي او غاصبین چمتو نه دي چې د هندوانو غصب شوي ځمکې خپلو اصلي خاوندانو ته وسپاري. دوی زیاتوي که محلي چارواکي پر غاصبینو فشار را نه وړي او هغوی عدالت ته ونه سپاري شونې نه ده چې زورواکي دې په لنډ وخت کې د دوی غصب شوي ځمکې بیرته خوشی کړي. په دې لړ کې د هندوانو او سیکانو دو تنو استازیو د نورو په استازیتوب خپل شکایتونه داسې څرګند کړل.
زه سودان سنگ د خوست اوسیدونکی چې هندوستان غوړی یم، ملګری سره دی مونږ درج لرو حکومت ته چې مونږ خدای مهربان د حکومت مهربان څو نفره چې مونږ جایدادی نیولی ده اوسفر مونږ ته نه ده رسېدلی. یو هندوسوزان مونږ ته رسېدلی حکومت نه دغه غوښتنه چې حکومت مهربان ده د غریبونو ملګری ده چې مونږ سره همکاري همدردي وکړي. پله منځکه جایداد چې مونږ چا غصب کړی ده مونږ ته وسپري.
ایرانند د ګربز او سدون کایم د ملګریو سره د هندستان نه راغلم چې مونږ مجاهر شوی و ته هم تر څنګه د واخ مو تیر کو ډیر واخ نه اوس غوړو چې خپل وطن ته خپل کور روزګار ته دلته خپل تسلیمات وکړو. خپل روسو خپل کورونا جوړ کو د انګونو کله مده دا هم ثابت کو جوړی کو د مونږ زکه کورونا چې چا په لوس کې دی جذب کړي دی مونږ خپل مزه کې خپل انسانيت سره وشمري. مونږ کومه ته دا خیر کو مونږ کومه ته لګیا یو چې څنګه حکومت مونږ توسي پلاکي پروت یو توسي نه وړو دا څه څوک د مونږ ته تکلیف نه رکوي چې د کوم پنځه میړاوي تکلیف رکوي دا خنه کی مونږ سره نور خوست خاله کام سر ورس زګا د مونږ سره داسې دی لکه خاص ورونه چې کسي مونږ یو نیمه میاش وا مونږ رغل یو مونږ ځکه نیولې دي کله نیولې ده در ولینه دا غوښتنه کوم مونږ سره کومه کا وکی غریبون دی خلک ودای کړی و چې وا میاش کې زهر کورونه تکم یو په دې دوه میاش یې شوی یو نیمه میاش وا چې مونږ رغل یو مونږ سره کومه داسې امداد نه شوی چې هغه مونږ سره څنګه په خوشحال شو
د خوست هندوانو سکان چې د دې سیمې اصلي اوسیدونکو دي د کورنۍ جنگ جګړو پر مهال د نورو افغانانو په څیر اشرفل چې خپل کلی او کورونه پرېږدي او د هندستان او پاکستان په هیوادونو کې پناه واخلي خو د هندوانو او سکانو استازي وایي یو شمېر زرواکو له دې موقع څخه ناوړه ګټه پورته کړه او د دوی ځمکې او جایدادونه یې په زور لاندې کړل چې تر اوسه یې په ناقانونه توګه په خپله ولکه کې ساتلي دي دیني عالم او د خوست د استیناف محکمې قاضي ګلبرام وایي د اسلام د مبین دین د اصولو له نظره د هندوانو او سکانو د شتمنیو غصب یو ناروا عمل دی او هیڅوک دا حق نه لري چې د دوی پر ځمکو او جایدادونو شخصي تصرف وکړي
هندوانو د جایدادونو د غصب هر کله چې دی مستمن وي یا زمینی په دې دوی حالاتو کې دا د دې بول څوک د شي غصب کوله دا امن د اسلام لري استوګنه لري دا قطن جواز لري دا د دې مسلمانې غونته د دې غصب د بول د غصبیت پر سر باید مقامه وکړي
د خوست ولی عبدالجبار نعیمی هم وایي دی د هندوانو او سکانو لشته ستونزو مشکلاتو خبر دی او جدي هوډ لري چې په نږدې ورځو کې د دوی ټولې غصب شوې شتمنۍ د غصبینو له منګولو خلاصې او بیرته یې هغوی ته وسپاري
ټول هغه خلک چې د هندوانو مځکې د هندوانو دوکانونه د هندوانو کورونه یا غصب کړي یا په خپل تصرف کې راوړي باید په یوه میاشت کې دننه دننه ملکیت و هندوانو ته وسپاري او کې ونه سپاري بیا به دا هندوان ارس کېږي مشت تز مج عدلی او قضایی ارگانونه از مج کشفی ارگانونه از مج امنیتی ارگانونه از مج ټول اداره دا مسئولیت لري دا دند لري چې د هندوانو ملکیتونه و دوی ته ورته وسپاري دا دوی خپل ملکیتونه دغه نن هغه مارکیټ چې په خوا شاروالی کرای ټولول او شاروالی په خوا د قرارداد کړي وو د دغه مارکیټ چې د هندوانو ملکیت دی دوی ته پرون پیسې ورکړي دي د دې امکانات چې هغه څه پیسې چې د دې وی هغه دې په اختیار کې ورکړي دي او د راتلونکو لپاره یو قانوني قرارداد ورسره کړی قرارداد لمخه به دا پیسې هندوانو ته ورکول کیږي
دا معلومات لمخې هندوانو او سکان چې د افغانستان اتباع ګڼل کیږي د ډیر پخوا رئیس په خوست کې میشتي ځمکې کورونه او سوداګریز مارکیټونه یې درلودل او د دې سیمې شتمن اوسیدونکي ګڼل کیدل څو لسیزې وړاندې یو شمېر زورواکو د دې ځمکې په زور لاندې کړي چې تر اوسه یې په خپله ولکه کې ساتلې او له حاصلاتو څخه د خپل پلارني جایداد په توګه ګټه پورته کوي خو اوس چې ګڼ شمېر هندوان او سکان د مهاجرت له دیاره خپلو مینو ته راستنه شوي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی دوی له محلي چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی غصبې ځمکې د غصبینو له ولکې خلاصې او بیرته دې د دوی په واک کې ورکړي خو دا چې محلي چارواکي به څه مهال له مهاجرته د راستنه شوو هندوانو دې لنجې ته د حل مناسبه لاره پیدا کړي دا به په راتلونکي کې جوته شي
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
یا د ژوند شتمنی
سلام و خوش آمدید تازه تکړه و تیار باشین از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی در این برنامه ساعت با شماستم امروز دکتر رحمت الله الکوزی متخصص امراض بولی و تناسلی مردانه و متخصص امراض جنسی از جرمنی مهمانم است دکتر صاحب الکوزی خوش آمدین در این روز رخصتی از اروپا به برنامه رادیو آزادی
سلام بر شما دکتر صاحب مصطفی صدیقی برای همکارای شما برای هموطنان عزیزی افغانستان ما
خب پیش از این که برنامه را آغاز بکنیم و از شنونده ها بیشتر بشنویم سوالاتشان را بگیریم خوب است که یک مقدار بیشتر در مورد خود به ما بگوین دکتر صاحب که شما درسایتان را در کجا خواندین و بیشتر در مورد تخصصتان بگوین در مورد کارهایتان در جرمنی به ما و شنونده ها بگوین شاید جالب باشه
ما در سالهای 1990 فاکولته علمو لودویگ مکزیمیلیان یونیورسیتیت مونشن دیسینش فاکولته از دیسین خلاص کردم و بعد از او یک سال استاد آناتومی بودم فاکولته و از تقریبا 20 سال در رشته یورولوژی اندرولوژی که مردشناسی است و سکسوال مدیسین که جنسی شناسی است تخصص دارم.
بسیار تشکر. خب بازم خوش آمدین. یک تعداد از دوستا دکتر سبل کوزای تقاضا کردن که امروز در مورد التهاب و سرطان غده پروستات صحبت بکنیم. پس در این برنامه ما هم امی کار میکنیم و روی سه موضوع عمده گپ خواهیم زد. پروستات چیست و چه وظیفه داره؟ چرا دچار التهاب میشه؟ سرطانی شدنش چقدر خطرناک است و چطور میتونیم از التهابی شدن و سرطانی شدن غده مردانه جلوگیری بکنیم؟ خب یادآور میشم که در پهلوی موضوع برنامه که در مورد التهاب و سرطان پروستات بحث میکنیم، اگر سوالات دیگه در مورد مختلف صحت و سلامت هم داشته باشین حتما با ما در میان بگذارین. خب دکتر صاحب الکوزه، اول به این اطور شروع بکنیم، به زبان ساده بگوین که غده پروستات چیست؟
غده پروستات تنها در مردان می باشه و در مابین مثانه که امیدرار که جمع میشه دامونجا و احلیل و یا نلای که ادرار از این مثانه تا وسطی علی تناسلی خارج میشه، در این مابین ششته و بس صفت یک تخم، اگر تخمی خورترک ببینیم که سرش در طرف تلای تناسلی میره و آخری سرش طرف مثانه میره، دیجا هستند. از طرف مقعد میتونه که توسط انگشت ایرمی تماس کرد، احساس کنه که آدم امی گردگاه که گوشت رقم ماری یا رقم تخم ماری، آدم میتونه که امیر تاس بنی احساس کنه. و دوم که غده پروستات دیگه هیچ وظیفه نداره، در مابین از کانال هایی که توسط از امی شپم یا منی که ما میگیم امی سفیدی منی را میتونه در مابین پروستات تیر میشه و پروستات امی تقریبا یکی برسوم ایسای امنی را یا امی سفیدی امی انزال در وقت انزال که بیرون میشه و بین ازیستان یکی برسی شیست تشکر میکنه. اصلی وظیفه تغذیه یا امی شپه که امی رکت میکنه که امی رکمی ماچین به پشتو مکره میگه ما زیاد مرفت.
بفرماین بگوین به پشتو میتونین راحت اگر هستین صحبت بکنین.
مرکم مکرای وارد که در مکریانو پرکم سر داغ و داغ تا داغ سپرمن چیز گری داغ دزغفتا و دا در عرقت تغذیه دا دل دی پلاس کده. او بل ملل خصوصی و بل مهم شی چی شپرم تبدیدی پروستات تبدیدی پیس آده دا پرامس پروستات از پیش پشی انتیجن دا یو آی وایز تشکل دی چه واز دی جوری یو دزدی مایاتی چه دی جوری چه داغ در روی سخویسر کوالی سجی پروستات کرپس یا پروستات کاسینوم تشخیصی.
تشکر. خب مفید بودی معلومات شما دکتر صاحب بلکوزه. بیشتر در جریان برنامه در مورد ازی صحبت میکنیم که چرا این غده مردانه که نامش پروستات هست دچار التهاب میشه، چرا سرطانی میشه و در این موارد بیشتر صحبت میکنیم. اما ما صدای یک تعداد از شنونده ها را هم داریم که دچار مریضی پروستات هستند به گفته خودشان. حالا به این یک تعداد از این صداها را یکی پی دیگر بشنویم و شما هم در مورد صحبت بکنین و سفارش های شما را داشته باشیم. امی کار امی لحظه میکنیم. خب بیاین که یکی از این صداها را بشنویم.
تکلیف پروستات تقریبا 5 سال 6 سال پیشتر برام پیدا شده بود. پاینمی غریب کاری که بود، کار زور زدن، آوای جایی رسیده باشه جایی را شاید نتونسته باشه درست از زیسته وجود خود ما مراقبت کنیم، اینمی است که پیدا شده بود.
خب کوتاه لطفاً دکتر صاحب الکوزه اگر بگوین، چرا که دو صدای دیگه هم هست که باید بشنویم، بعد از او تلفن ها را خواهیم گرفت. آیا به اصطلاح زور زدن و انجام کارهایی که بر ناحیه کمر و اینها فشار میاره در چه حد میتونه در التهاب پروستات نقش داشته باشه؟
هیچ نوع تماس و ارتباط به پروستات نداره، هیچ نوع.
خب پس یک صدای دیگه هم داریم میشنویم و کوتاه جواب میگیم، بعد از او میشه که تلفن ها رو بگیریم.
ایمانو امیر گلدن محمد علی زویم دی 400 وسین اده تو دغه څلور میاسي 15 میاسي هم دغه مرز ته پیدا است، یو دم رته پیدا است دی ورځ خو ده خو د شپه به سیستم لاسلو خود به خود و من درغه ما دی قانون خو خپل دی خانم خپل دی خانم ولله دی قانون سره سره هم قلب تازه کیږي چې دغه یو یالدم رته پیدا است. نه دغه تو تاثیر نکي خو خدایي کار دی یان چې ته پیدا کی.
خب در این مورد تبصره شما را میخوایم توضیح بتین یک مقدار، همونطور که شنیدیم مریضی پروستات چگونه آغاز میشه، اگر حالا بین در مورد التهابش صحبت بکنیم که آیا یک بارگی و آنی شروع میشه یا یکی به طور تدریجی. دکتر سبل کوزه
میبخشید درباره همین سوال اول، شنونده اول ما یک جواب میتم، کمر دردی به تعلق نداره، ولی کمدی شایی به ارتوپید بره یا به استخوان شناسه بره که همی استخوانشو ببینه به پروستات تعلق نداره و دوم شبانه بیدار میشه و به پروستات تعلق داره. این پروستات شما درباره سوال شما پروستات ایتر است که تدریجا پیدا میشه در سالهای 45 سالگی 50 سالگی شروع میشه. آدم که ایسته ایسته مرد پیر میشه به همه اندازم پروستاتش بزرگ میشه. شما ایتو فکر کنید که رقمی نارنج واری نارنجایی که امی در داخل امی نارنج امی مواد نارنج که هست که ما امی گوشت نارنج که ما میگیم برای شما دام داخل ما بینش بزرگ میشه. امی نلایی ادرار که از مثانه خارج میشه تو صورت علی نتراسوری در سر از امو فشار میاره و وقتی که فشار داخل شد از امو که امی مثانه ادرار باقی میمانه. آدم نمیتونه که با یک دفعه تمام ادرار خارج کنه.
خب دو صدای دیگه هم هست، اینا را هم میشنویم و سفارش شما را در موردش خواهیم داشت.
پیشه این ما بند میشه امشکه این ما متدم نکرد باز امو خلتر بسته که این همه خلتر باز می آمد. ما خود نفهمیدیم اینجا که باز در ولایت در قور آمدیم. این دکترها گفت که معاینه تلویزیون کردن گفت این پروستاله مگر در بریدش اینجا.
اول لفت سوزاک شدم در روزایی در رمضان بود در سال 88 سوزاک شدم. باز مفهمیدم کم تاگ حساب باز یک دفعه دیگه باز سوزاک شدم. گفت کو پروستات داری دوا چند لب دوا کن دوا سر نتیجه نداد.
میخواین سفارش رو داشته باشین در مورد این دو صدای شنونده ها که شنیدیم با هم دکتر سبال کوزه؟
این گپ بسیار خوب زد که می سوزاک گفت داریم وقتی که ادرار در مثانه بماند. شما آدم نمیتونه که تمام وقتی که پیر شد و ادرار میبره ادرار در مثانه میمانه. وقتی که مثانه آمد اون موجه که باکتری یعنی میکروبا جمع میشن. وقتی که میکروبا جمع شد وقتی که ادرار آدم میکنه سوزاک و راستیم بعضی وقتایی تو راستی که اگر آدم اون جلابور چیزا نداشته باشه انتیبیوتیکم یا دیگه دوا که میتونه تاثیر نمیکنه بخاطر از اینکه امی اصلا باید رای اصلی تداوی اصلی شوه که امی ادرار از مثانه خالی شوه. هرچی که شما انتیبیوتیکم بیتیم هر مره توسط زدی باکتریان زدی میکروبا که مدوا بیتین اونو مجور نمیشه. امی بهترین کاری نمیشه به مجردی که امی آدم احساس کرد که ادرارش شبانه زیاد میره یکی فشار ادرارش کم شده امی تو مثانه کم شده باید کدودانه را ما شما کدودانه میگینی؟
بله بله
کدودانه بخوره. اونمو اگه کدو زیاد بخوره بسیار خوب تاثیر داره و دومی که رومی زیاد بخوره انار زیاد بخوره سبزیجات که هرچی که داشته باشه هر رقم سبزیجات که ما در افغانستان بسیار سبزیجات بسیار داریم اونمو خورده بره و زردک و ای چیزا را زیاد باید بخوره که و سر از او که اگه ادرارش نمیایه و تکلیف داره دفعه که یک گلاس آب بخوره دستی تشنه بر سر از اون باید آدم خیلی زیاد نوشیدنی بخوره و توسط امی ادرار و دوا توسط امی نوشیدنی ها و امی نباتی دوا چیزایی که را بخوره و توسط ازی امی میکروبا را از مثانه خارج میشه رقمی که یک اوراو یا جوی که بند باشه وقتی که بند خلاص کنی هرچی که چرخیده می بند باشه توسطی که دیگه او سرش بینازی اونمو تا ازاد میشه و مثلا به استراحت میشه و اونمو از که پروستات انسان خود میباشین التهاب پروستات خودش هم جور میشن.
تشکر. خب بیشتر در این مورد صحبت میکنیم دکتر صاحب علاکوزه. عبدالرحمن زنگ زده از افغانستان بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر صدیق دادا محترم دیبل دکتر سلام
علیکم. و علیکم السلام شرق لاست دکتر صاحب رحمت الله الکوزی از جرمنی با ماست. مهربانی وکی پشت نه وکی
مامور هم سرطان و هغه درې کال تداوی وکړه له خپل پاکر سره دلته او په دې کې پشت نه کوم سیستم زانونه مثال او ساتل شي د دې شي نه چې د چشې پیدا کیږي په سواجه سرسو کې چې ځان او ساتي دا.
بسیار تشکر از خودت جناب عبدالرحمن. از رادیو بشنو حتما دکتر صاحب الکوزه جواب و سفارش برای خودت خواهند داشت.
دا عبدالرحمن جان په سوال په برای کې دا شي چې دو ویل چې د مورز ما په ځای سپوسون چول مورم سرطان لري مالکه د مخ چې ویل دا پروستاتا سرطان چې یوازې په مردانه کې ستا په نارنو کې ستا او دا انتقالی ندی در شوز در
پرخوز باید. خب دکتر صاحب علی‌کوزی، یعنی اگر کلی در اینجا یک مقدار صحبت میکنیم در مورد سرطان ها که گفت، چگونه میشه از سرطان جلوگیری کرد به خاطر از اینکه موارد و وقایعش هم زیادتر شده این روزها؟ شما پیشتر جالب توضیح دادین که غده پروستات تنها در مردها هست و در زنها وجود نداره. از این لحاظ بین که بیشتر در مورد خود سرطان ها یک مقدار اگر معلومات بدین برای عبدالرحمن خان که چگونه میشه ازش جلوگیری کرد.
در سرطان مرزو د پروستات جلوگیری سره بخښه قواله سی په ډول سر اول خو په داسې مالیک د مشتایس په مالیک کې لښ د سرطان جر دا اروپای مال علاج هم داشتی چه مش تاسی دا جواب است چه مر کم داغی هم جواب دی چه مش تاسی دیر دا غنم خرو لوبیا دیر خرو پیشلا چارمغز چورتوای دا چارمغز داغ شام خرو دا میوه دانا میوه شد میوه لرو مراقع گرد کم پکی میوه شان باید نیج ولسی بی غوښی چې موږ ته لږ راتیږي دا ډېر نه خورو په دا خاطر هم په موږ کې دا ډېر لږ دي. اوس خو دا ژوند داسې ونی کې اسره سو کبابونه ډېر سول وخت چې غوړ غوړ کباب تاسو خوري چې هغه بیا وسوځل سي پس چې موږ تاسو ناګانو مو اله چې دا سوځل شي مخره دا جنا جوړ کې دا واقعیت سرطان پیدا کوي. د دغه شان مخنیوي کول سي تاسو چې څونه ډېر سبزیجات خوري تشریحات په نور کو دا کچې څوک په انګلیسي پیژ کولای سي چې انټرنیټ ته بلار سي خلاصه پیدا وچ په دا څه سبزیجات تاسو ویني په دغه ټولو کې داسې مواد ده چې دا زهریه د سرطان مرزونه چې یوازې نه د سرطان د پروستاته ټول مرزونه په مقابل کې وجود دفاعي قوه کوي کېږي او دا ټول د منځ وړل کېږي. او تاسو لکه دا باروچ تاسو شوی یا کڅوې دا ټکان چې کېږي دغه بارتو څخه مې سره باید په پازي کې لاس ونیسي ځکه چې دام زهریات مواد لري په تاثیر کې پر وجود نه تنه پر سرطان د پروستاته باندې بلکې پر سرطان د ششانو او د نور باندې تاثیر کوي. څوک چې بیا ډېر سګریټ څکي هغه باندې تاثیر ستا یوازې نه د سرطان د پروستاته بلکې د مثانې سرطان اولین شو الا چې د مثانې د سرطان چې پیدا کېږي هغه د سګریټ چې دا سبا سره چې جلوګری وکړي. یو بل شی چې ډېر وسنی حالت یې دوه هفته کې په ډبلې ایرلند کوم چې تشریح سول دا مشتاز باغری ورته ویل په کندهار کې به د باغنی والا او باغنی خرڅول موږ داسې شخوان میرا کوو موږ دا ترنی ول دغه باغنی بهترین شی دی چې پیدا شوی چې د سرطان په مقابل کې واز نه د سرطان د پروستاته او د نور سرطان په مقابل کې بل خصوص د پروستاته د سرطان په مقابل کې ډېر ښه تاثیر لري. او بل خصوص یو بل خبره کوم پاکستانی ډاکټران یا هندي ډاکټران متشدد چې دغه لاسته تاسو ته وایم کوشش وکړئ چې د المان د دولت سره په تماس کې چې دغه څه چې پاکستانی هندستان ته چې په قدرت کې سي د المان خاطر سي په دغه پیسو باندې ان شاء الله ځکه چې زما یو څو دنه مریضان چې ما د افغانستان سره ولې رسوله د سرطان مرض لودي چې دا پاکستانیان تشخیص کړو مګر د دوا په واسطه تدابیر کوله سرطان چې تشخیص شو چې وو پیدا شو باید فتن عملیات چې وسی چې په لږ وخت په اول وختو کې چې ځواني سړی او کوسپن ژري د حالات کوله سي د پیسا په نامه سره چې خاص حالت د پیسا تاسو نه پېژي مګر چې خپل ډاکټر ته هم پېژي هغه چې دا وکړه دغه په واسطه تاسو باید کنټرول کړئ نو نه سړی تدابیر نس کولی ځکه چې کوسپن ژري سرطان مرض پیدا کړي د سرطان حجرات یا دغه چې دي چې د سرطان چې غټیر چې نور وجود ته وجود نور عضلات او یا وډوکو یا نور ځای ته پسې دي یا ځړه ته پسې دي یا مثلا ششان ته دي ځړه ته نشوم ششان ته دي دا دی په لږ داس نه چې چابک لارتي ډیر وخت په برت کې دي یعنی کچې یو کلم په دغه باندې سره یو ډاکټر سرطان تشخیص کوي کولای شي چې لاس کال ډیر وسا کپارتی او اول وختو کې لاس کال ډیر وسا ژوند وکولتي انکار په لاس کلنی کې کې درد څو ټپی داسې یعنی تداوی ته اصلا خاص ضرورت مرتنسته.
جوڑما چندے تور تمونو کی مشفید داد کم زار لم للاس چه ظلمونو که مش پیدی او وطنو جوڑ ما تم دے پورتمونو که مش پیدی داد کنزا لم للاس چه ظلمونو که مش پیدی بیتر خیشی